آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینتن په 2018 میلادي کال کې د جمهوریت ریاست د څوکۍ د ګټلو لپاره انتخاباتي مبارزه رسمال پیل کړې ده. بریتانیا د روسیا او چین خپل پټ جاسوسان استلی دي او د پولند د دفاع وزارت وایي د امریکا نه یې غوښتي دي چې په پولند کې خپل پوځي موجودیت په دایمي توګه پیاوړی کړي. د امریکا د غشن رادیو قدرمن او مازه زوریدونکو السلام علیکم. سهار مونږ یک مرغه په دې هله چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې ساعت په لومړی پښتو خبری خبرونه پیل کوو. نور په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه تازه خبرونه برسېره. د کندوز د ولسی اجماع د غونډې په اړه رپورټ لرو. د وینې د هدا کولو د نړیوالې ورځې په اړه رپورټ لرو او د هلمند ولایت د مرستیال والی محمد جان رسول یار سره مرکه لرو. خو د دې ټولو د مخه پام کړی د دې ساعت پوره خبرونو ته چې سید سلیمان چا صاحب تاسو وړاندې کړي.
په 2018 میلادي کال کې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د مقام لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدی او پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینتن د یک شنبه په ورځ د ایوا په ایالت کې خپله انتخاباتي مبارزه پیل کړه. هغه په 2018 میلادي کال کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ښاغلي اوباما په مقابل کې په دغه ایالت کې په مقدماتي انتخاباتو کې ماتې خوړلې وه. د دواړو ګوندونو سرکرده کاندیدان هڅه کوي چې د ایوا په ایالت کې ګوندیز انتخابات وګټي. لبلخوا د امریکا د پخواني جمهور رئیس جورج بوش زوی او د فلوریدا ایالت گورنر پخواني گورنر به هم د دوشنبه په ورځ په میامی کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره خپل کاندیدی اعلان کړی. ښاغلی بوش د جمهوري ګوند کاندید دی. پولند وای چې امریکایي چارواکو سره خبرې روانې دي چې په دایمي ډول د پولند په خاوره کې درندې وسلې ځای پر ځای کړي. په پولند کې د وسلو ځای پر ځای کول د امریکا د هغو هلو ځلو برخه ده چې په ختیځ اروپا کې د روسیې د پوځي ګواښ مخنیوي لپاره د خپل پوځي قوت پیاوړي کولو په منظور تر غور لاندې نیولي. پولندي چارواکي وایي چې امریکا نه غواړي چې محاربوي ټانکونه او درانده توپونه په پولند کې ځای پر ځای کړي. کله چې روسیې پروس کال له یوکراین نه د کریمیا ټاپو وزمې ونیو نو د ختیځ اروپا له حکومتي مشرانو سره دا ویره را پیدا شوې شاید چې بل هدف به یې هغه وي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یک شنبه په ورځ د سیف د چلډرن فند نړیوالې خیریه مؤسسې ته اجازه ورکړه چې بیرته خپل کارونه پیل کړي. پاکستاني چارواکو په اسلام آباد کې دغه مؤسسې مرکزي دفترونه د تېر جمعې په ورځ وتړل او د مؤسسې کارکوونکو ته یې د 15 ورځو وخت ورکړ چې د پاکستان نه وځي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دغه پرېکړې د فسخو کولو په باب نور څه تفصیلات نه دي ورکړي. په داسې حال کې چې د نړۍ شپږ قدرتونه زیار باسي چې د روانې میاشتې تر 10مې پورې له ایران سره په جنیو کې د اوږدو مذاکراتو په پای کې د هغه هیواد د اتمي پروګرام پاکله وروستۍ موافقې ته ورسیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یک شنبه په ورځ وویل چې نړیواله ټولنه د هغه په قول په دې بیړه کې ده چې ایران ته لا زیات امتیازات ورکړي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه امریکا، برېټانیا، فرانسه، جرمني، روسیه او چین دوه هفتې وخت لري چې خپل اختلافات حل کړي. خو د اسرائیل صدر اعظم دغه موافقې کلک مخالفت کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم دا تبصره په داسې حال کې کړې ده چې د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په تهران کې د یک شنبه پر ورځ خبر اعلان ته وویل چې موافقه کیدونکې ده. د جنوبي افریقا یو قاضي د یک شنبه پر ورځ حکومتي چارواکو ته امر وکړ چې د جنگي جنایتو د نړیوالې محکمې له غوښتنې سره سم د سوډان جمهور رئیس عمر البشیر ونیسي. عمر البشیر د افریقایي اتحاد د مشرانو په لغونډه کې د ګډون لپاره جهانسبرګ ته تللی و. قاضي هانس فیرشس حکم وکړ چې د سوډان جمهور رئیس د محکمې تر وروستۍ پرېکړې پورې د جنوبي افریقا له جمهوریت نه وتلی نشي. خو په خرطوم کې د سوډان د بهرنیو چارو په وزارت کې د دولت وزیر کمال اسماعیل خبر اعلان ته وویل چې جمهور رئیس به د عالي غونډې په پای کې خپل هیواد ته راستون شي. او ښاغلی بشیر د قاضي د حکم وروسته د افریقا د اتحاد د مشرانو سره یو ځای د تصویر اخیستلو په مراسمو کې راښکاره شو. د برتانیوي مشهور رسپانې لیکلي دي چې روسي او چین د هغو مهمو محرمو اسنادو کمپیوټري کوډونو مات کړی دي چې د امریکا د استخباراتو یو پخوانی قرار دی قرار لدی اډوا سنودن د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې نه اغلا کړو. سنودن دا مهال په ماسکو کې ژوند کوي. د سنډي ټایمز رسپانډي رپورت ورکړی چې دا اوپټو رازونو د افشا کېدو وروسته برېټانوي چارواکو له روسي او چین خپل جاسوسان ایستلي او په دغو دواړو ملکونو کې استخباراتي فعالیتونه وځنډول. د سنډي ټایمز رسپانډه وایي چې ماسکو شاوخوا یو میلیون کمپیوټر اسناد مات نیولې دي او د برېټانیا حکومت یو بل سرچینه وایي چې چین هماغه اسناد لاسته راوړي دي چې د لیدوز ملکونو استخباراتي ادارو د تکتیکونو په برخه کې پراخ معلومات موجود وو. لندن او واشنگټن سمدستي په دغه رپورت باندې کومه تبصره نه ده کړې. کوردی ملیشي د ترکیه له سرحد سره تیرما پروت د سوریې د تل ابیز د خارګوټي د نیولو لپاره د اسلامي دولت د ډلې سره په سختو جګړو اخته دي. تل ابیز یوازینی خارګوټی دی چې د اسلامي دولت د ډلې په لاس کې دی او د نیولو لپاره د څو هفتو نه جګړه روانه ده. کوردي ماموران وویل که دغه مهم خارګوټی ونیو نو د ترکیه په لاره به د اسلامي دولت د جنګیالو او د اکمالاتو او وسلو لاره وتړل شي. له بلې خوا په تل ابیز کې د سختو جګړو له امله په زرهاو مهاجر ترکیه ته کډه شوې دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د یکشنبه په ورځ ترکیه ته په لګم وده کې د دومره زیاتو مهاجرو د راتګ له امله خپله ژوره اندېښنه وښوده. او د افغانستان د جمهوري ریاست یو مطبوعاتي بیان یوه چې جمهور رئیس بعد ولسی جرګې د انتخاباتو سرنوشت مسله د افغانستان سترې محکمې ته راجې کړي. او طالبان د قندهار په ولایت کې د پولیو یا ماشومان د غزن د واکسین په کمپاین باندې پابندي لګولې ده. یو ولایتي مسول وویل چې طالبان ورته غوښ کړی چې په سایر ټیمونو باندې به بریدونه وشي خو د قندهار ولایت د امیر روغتیا ریاست عامر ډاکټر عبدالقیم پخلا په دې اړه امریکا غږ ته وویل
څېړنو مطالعه چې ترسره سول په دې کې د واکسین مشکل نه و، د ولسوالۍ د ټیم مشکل په دې کې نه و، یوازې مشکل په دې کې و چې هغه خلک چې دی نه معرفي کړي وو هغو د واکسین په ښه توګه سره نه و تطبیق کړي. یعنی ډېرې ملامتیا بیا هم د کلي و خلکو ته چې د واکسیناتور او سوپروایزر په توګه معرفي شوي وه مشکل یې درلود. چې دا د شری واکسین خلاص شي د شپږ ساعتو په جریان کې باید دا واکسین تطبیق شي. متاسفانه چې دی د و اتو نو لس ساعتو لپاره ساتلی وو، بیا دا کوچني ته پیشکاري شوی و چې دا مشکل رامنځته کړي.
څومره د مخکې د ارغستان په لسواله کې د شری د واکسین پر مهال دوه ماشومان مړه شوي وو. طالبانو دغه ماشومان کورنۍ ته د تاوان ورکول غوښتنه کړې وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د سټوډیو نو مو د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه تازه خبرونه واوریدل. وسم راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. د کندوز د امنیت اقتصادي پیاوړتیا او سیمایي پراختیا په مخه د ولسی اجماع په نامه غونډه سوي ده. د غونډې ګډونوال به د ضرورت په وخت کې راټولېږي او مرکزی حکومت ته به د خپلو ضرورتونو په اساس غوښتنې کوي. نور تفصیل د ګلرحیم نیازمن په رپورټ کې اورو.
په قندوز کې د قندوز د ولس اجماع په نامه غونډه وشوه چې په خوانی جهادي قماندانانو، قومي مشرانو، د مدني ټولنو غړو، صنعتکارانو او د معیوبینو استادو پکې ګډون درلود. د دغه اجماع یا غونډې ګډونوالو په دې کار وکړ چې څنګه به د سیمې د امنیت د خکېدو، اقتصاد د پیاوړتیا او د سیمې په انکشاف کې برخه واخلي. دغه 200 تنه په څلورو ګروپونو وویشل شول چې هر ګروپ د خپل کار نتیجه له ولایت سره شریک کړه. د غونډې په پیل کې د قندوز والی محمد عمر صافی د سیمي امنیت ته په اشاره سره وویل چې جګړه له جنوبي ولایتونو څخه شمالي ولایتونو ته انتقال شو په دې خاطر چې تروریستان له شمالي ولایتونو څخه د پل په شکل استفاده وکړي.
امروز جنگ از جنوب په شمال هم امروز ستراتیژي
جګړه له جنوب څخه شمال ته راغله. نن د سیمي او نړیوال دښمن ستراتیژي بدله شوه. هغه دا د چې له شمالي ولایتونو څخه د پل یا د ټوپاچولو د تختې په شکل استفاده د وکړي او د آسیا نورو هیوادونو ته لاړ شي. هغه زیاته کړه چې دوی به اجازه ورنکړي چې له دغې سیمې څخه د منفي اغرازو لپاره استفاده وکړي.
ما ای منطقه را نه میگذارم که کسی ایره به حیث یک پول
موږ نه پریږدو چې څوک له دغې سیمې څخه د پول په څیر د خپلو منفي اهدافو لپاره استفاده وکړي. تاسو د داعش او طالبانو له موضوعاتو خبر یاست چې په بدخشان، قندوز، مزار شریف، سرپل، جوزجان او فاریاب کې سخت جګړې روانې دي. علت دا دې ده چې څنګه له دغه پراخې سیمې څخه دښمن تیر شي او نورو سیمو ته لاړ شي. په غونډه کې له قومي او نورو خلکو پرته د قندوز د پارلمان وکیل هم خبري وکړي. فاطمه عزیز وویل چې منځنۍ اسیا ته د غرب د رسیدو په خاطر زمون خلک قرباني ورکوي.
وایي تمام برنامه‌های غرب است کې میخواهند به خاطر رسیدن به
کشور د ټول د غرب پروګرامونه دي چې غواړي په منځنۍ اسیا هیوادونو کې خپل اهداف ته ورسیږي. دا چې هغه خپل اهداف ته ورسیږي هر ورځ زمون خلک قرباني ورکوي او هر ورځ په عامو سرکونو کې خلک وجل کیږي. د قندوز د سولې د شورا رئیس اسدالله مرخیل چې پخوانی جهادي قماندان هم دی ویل چې ک قندوز سقوط وکړ ټول افغانستان سقوط کوي.
قسم می خورم چې اگر ولایت قندوز سقوط کړه د افغانستان سقوط نه
کړ بیا قسم کوي چې ک قندوز سقوط وکړي او افغانستان سقوط و نه کړ بیا راشه یو تیګ پر بار کړي. دا د افغانستان زړه دی او دا خبره جمهور رئیس ته هم کړی ده. هغه دا هم ویل چې په قندوز کې داعش اوسکار کوي او طرفدار پیدا کوي.
یانم امروز داعش درنج هسته گذاری میکنه ممکن در پشت سر حدیث
نن دلته داعش کار کوي کې دای شي چې دغه ډله هم د زینو تور ډلو له خوا حمایه شي. خو باید پر وړاندې و دریبو او د کمونیزم په څیر ماته ورکړو. د غونډي و خزینه ګډونوالا ګلالی رحیم په قندوز کې د سوکالی په خاطر د خلکو راټولې دلستای نو موري زیاته کړه
چې چیرته صلح او ثبات په یوه کې تضمین هغه کوم څه فرضاً غرمه ته پورته کو باید هغه سبای پورته کو څه یو نتیجې ته ورسیږو. کندز خلک ډیر ربري دي دوی هیڅ اصلا د خپل هغه سولهي جوان څه دوی د یو پهیل دي دوی ته مو اثر سره نه ده د مو هیله ده چې ان شاء الله دا غونډه کې شول فی صد نتیجه ورکړي موږ ته خوشاله سو.
په قندوز کې د لومړي ځل لپاره د دولتي چارواکو لخوا داسې هڅه کیږي چې د امنیت د ټینګښت، اقتصادي پیاوړتیا، سیمایي پراختیا او نورو چارو په اړه د خلکو نظریات اخیستل کیږي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام او د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدي. پرون د وینې د هدا کولو نړیواله ورځ و. په افغانستان کې هم د دغې ورځې د لمانځلې په هدف په کابل کې د وینو د ورکړې سراسري کمپاین پیل شو چې د روژې د میاشتې را رسېدو به دوام وکړي. رینګل سروان په دې اړه رپورټ رالېږلی دی.
په دې وروستیو کلونو کې په تیره بیا په دې وروستیو میاشتو کې د وینې د ورکړې دود په رضاکارو کې خورا زیات دود شوی دی او د وینې د بانک د مسؤلینو په وینا اوس 50% کې دغه بانک وینه د رضاکارو ډلو نه د کمپاینونو او یا هم په فردي ډول په وړیا توګه ترلاسه کوي. دمګړی افغانستان کې 20,000 رضاکار وګړي شته چې په وړیا توګه خپل وینه اهدا کوي او د ناروغانو ژوند ژغوري. د وینې د ورکړې د 50% رضاکارونه 15% کې میرمنې جوړوي. 15% میرمنې شته چې د ناروغانو ژوند ژغوري او باقاعده وینه ورکوي. خو له دې سره سره د افغانستان د وینې بانک وایي لای هم اړتیا وینه پوره کیږي او خلک هڅوي چې د وینې په ورکړې کې ورسره همکار شي.
در خان په کابل کې الحمدلله ډیر پورته دي مګر د ملک په ټوله ساته باندې تر اوسه پورې په حد کې نه دي ټول نیمګړتیاوې او ضرورتونه په دې اکله باندې مرفوع کاندي.
نن د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال سازمان سره یو ځای د وینې د ورکړې کمپاین هم پیل کړ. په دغه کمپاین کې یو شمیر وړیا وینې ورکونکو هم برخه اخیستي وه. میرجان راسیخ د وینې هدا کوونکی دی. نور هم هڅوي تر څو د وینې په دغه کمپاین کې برخه واخلي او خپل وینې ورکړي او د نورو ژوند وژغوري.
وینه په روسته لټستونه لازمي ټستونه دوی په اړو زمګاړو هیوادوالو ته ورسوي او دا پروسه موږ هم کلینیک دی نه څارو.
د افغانستان د وینې بانک وایي د وینې د توزیع منظم سیستم لري او وینه بیرته هم وړیا ورکول کیږي. د وینې د بانک وایي د وینې د هر هدا کوونکی وینه ټیسټ کوي او بیا یې ناروغانو ته ورکوي.
یو دنس راځي وینه خپل ډالې کوي. یو مریض ته موږ فقط شپږ رقمونات کوو. یو مراد HBS ده، سی وی ده، ایچ آی وی ده، ویډارل ده، بلډ ګروپینګ ده او ورسره دغه د هیموګلوبین ده.
نن د وینې د ورکړې نړیواله ورځ ده. د افغانستان په دې وروستیو کلونو کې د رضاکارو لخوا د وینې د ورکړې فرهنګ خورا زیات دود شوی دی. افغانستان داسې یو هیواد دی چې جګړې پکې روانې دي، ترافیکي زیاتې پیښې لري، د زیګون په مهال د مینو وینو ته اړتیا ده، له 15 کلنۍ نه ټیټ ماشومان وینې ته ضرورت لري. نو په همدې خاطر د وینې د ټولولو کمپاینران هڅه کوي تر څو له رضاکارو ډلو نه زیاته وینه راټولې کړي. بل لور ته په تیره یو لسیزه کې د وینې راټولول هم سل په سلو کې زیات شوي او د عامې روغتیا ښکیل اړخونه یې مثبت پرمختګ ګڼي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري د هلمند والی مرستیال محمد جان رسول یار وای چې درس نارسمي او ټکلی شمیر لمخي په دغه ولایت کې د څلورو او شپږو زرو ترمن وسلوال طالبان په هلمند کې ست د خبره د سیمې ځینې استخباراتي ادارې هم ورسره مرسته کوي خو هغه د کوم مشخص ادارې یا هیواد نوم ونه خستی د هلمند والی مرستیال هم دغه راز ویل چې دغه وسلوال له ډیره وخته څه کوي چې په هلمند کې کومه ولسوالي او یا سیمه ونیسي چې د ناستي ځای پیدا کړي خو په خبره یې افغان ځواکونو تل په شاتم بولی دی او ځپلې دي ښاغلی رسول یار دا څرګندونه له جعفر هاند سره په مرکې کې کړي دي
قربانی
تاسو ول چې دوی جګړه کوي او دوی غواړي ځنی سیمه جغرافي ونیسي د دوی نه هدف څوک دی دغه افغان طالبان دي کنه ځنی راپورونه وایي چې هلته داعش په نام بل ډله هم ده او حتی دا څه ویل کیږي چې ځنی بهرني جنگیالي هم دي
اغه پر یو څه ما هغه پورې دا غوي داستان ختم شوې دا او چې وایي امدا د سپینوېرغ بیرغ ولا خلک دي چې جګړه کوي او عملاً سره نور سیمې د استخبارات حضور لري
نو د پړې ګوته چاته نه سي مخامخ تاسو دی او چارواکي په دوګه چاله ته یي معلومات لري خلکو
سره نو څه کوله په ګاړه څرګندونی او کوټه د افغانستان د مرکزی نظام صلاحیت کې زموږ په ګاړه څه نه ویل
یوازې په دغه موسی قلعه کې دوی فعال دي ک د نادلی ولسوالۍ کې نور سیمو کې دغه چې لري پرتی سیمې دي د هلمند خلوی ولایت د هغه سیمو کې هم دغه وسلوال فعال دي تاسو چې وایي چې بهرنی
هم سره درکم هلمند ته درې کټګوري ویشل کیږي شمالي هلمند سویلي هلمند او همدارنګ مرکزی هلمند چې مرکزی هلمند کې لشکرګاه او همدارنګ نالی مرجا او ناوی ولسوالۍ راځي او سویلي هلمند کې بیا ګرمسیر او خانشین او همدارنګ دیشو ولسوالۍ راځي او په شمالي هلمند کې باغران نواخ لا بیا تر کجکی سنگین مساکلا نوزاد و اشیر و حتی گرش چه ده استراتیجیکی و ترانزیتی لاری پرو دو پرو ده ده هم شمالی هلمند که رازی نو تر دیر بریده سویلی و مرکزی و رسوالی و سیمه ده آمن دی کم خاص پونزه نداری یوازی پر شمالی و رسوالی که مشکلات لرو
ارقام لري چې څومره مخالفین په هلمند کې وي تاسو مخالفین وسلال مخالفین یادومه
چې دقیق ارقام دی وی چې په غمن استناد شي تاسو نشته د تلور زر نو واخله تر 15 زر پورې ارقام ورکول کیږي هم دا تایید ورل دي
او بیا په مقابل کې افغان پاوز افغان عسكر او پولیس څومره دي په ټول هلمند کې
دا به شاید دغه دوه برابر جوړ
شاید که مطمئن یست
تر لږ دور زر پورې کوم څه تیر جوړي
یعنی امنیتی ځواکونه پولیس او پاوز دواړه
او
ښه او د سه وسلو ته تجهیز او سبالغ ته هم ارتيال لري کنه فکر کوي اماغه پروسه چې روانه ده د دفاع وزارت لوري اماغه پروسه کفایت کوي
د مهمات او د تجهیزاتو لکبل وخت او نماز د نسون دی ما اسماني دي او یو څو د لا پرځای شته چې هغه د هوایي حمایت موجود ده چې هغه وخت چې نړیوال همکاران موجود وو په هغه کې چې اوس هوایي حمایت موجود نه ده
نو تاوان په څه کې دی چې دا حمایت موجود نه ده اوس
خو که چې دا هوایي حمایت موجود وي او د دښمن هغه ټولګي چې د یو ځای نه بل ځای نه د دې سیار همیشه لیک تا ګراته کوي د سرګرو علا ټکو لاره تعقیب شي او هغه د دې څخه هدف ګرځېدل شي او موږ کولای په دغه شکل باندې د تحرکات ولري
بیخي نشته بیخي دغه حمایت ختمه شوې ده کنه کمه شوې ده او تاسو هم خپل نه لري داسې الوتکې نه لري چې استفاده ترې وکړي
د
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5
دا وخت زمونږ د واشنگتن پوسټ ډیوګانو کې د ماخوستن اته بجې او څلور پنځوس دقیقې دي. د دې سات خبرونه یو ځل بیا واورئ. په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست د مقام لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدی او پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن د یکشنبې په ورځ د ایوا په ایالت کې خپله انتخاباتي مبارزه پیل کړه. هغې په 2008 میلادي کال کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ښاغلي اوباما په مقابل کې په مقدماتي انتخاباتو کې ماتې خوړلې وه. له بلې خوا د امریکا د پخواني جمهور رئیس جورج بوش زوی او د فلوریدا پخوانی گورنر جیب بوش به هم نن د دوشنبه په ورځ په میامی کې د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره خپل کاندیدی رسمان اعلان کړي. د پولند دفاع وزارت وایي چې له امریکایي چارواکو سره خبرې روانې دي چې په دایمي ډول د پولند په خاوره کې درندې وسلې ځای په ځای کړي. په پولند کې د وسلو ځای په ځای کول د امریکا د هغو هلو ځلو یوه برخه ده چې په ختیځ اروپا کې د روسیې د پوځي ګواښ د مخنیوي په خاطر د خپل پوځي قوت د پیاوړي کولو لپاره تر غور لاندې نیولې. پولندي چارواکي وایي چې له امریکا نه غواړي چې محربوي ټانکونه او درانده توپونه پولند کې ځای په ځای کړي. کله چې روسیې پروس کال یوکرین نه د کریمیا ټاپو وزمې ونیو نو د ختیځ اروپا له حکومتي مشرانو سره دا ویره پیدا شوه شاید چې د روسیې بل هدف به شاوخوا ګاونډي هیوادونه وي. کوردی ملشی د ترکیې له سرحد سره څیرمه پروت د سوریې د تل ابیز د خارګوټي د نیولو لپاره د اسلامي دولت د ډلې د جنګیالو سره په خونړیو جګړو اخته دي. تل ابیز یوازینی سرحدي خارګوټی دی چې د اسلامي دولت د ډلې په لاس کې دی. کوردی مامورانو ویل که دغه مهم خارګوټی ونیو نو د ترکیې په لاره به د اسلامي دولت د جنګیالو د اکمالاتو وسلو وتړل شي. له بلې خوا په تل ابیز کې د سختو جګړو له امله په زرهاو مهاجر ترکیې ته کډه شوي دي او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د یکشنبه په ورځ ترکیې ته په لږ وخت کې د دومره زیاتو مهاجرو د راتګ له امله ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. په عین وخت کې د سوریې په شمالي برخو کې ښاغلي اردوغان د سوریې په شمالي برخو کې د امریکایي الوتکو لخوا د هوایي بمباریو مخالفت کړی دی. نوموړی وایي چې زیاتره په دغه هوایي بمباریو کې د سوریې عربان او ترکمنان وژل کیږي. د امریکا په مشرۍ هوایي ائتلاف د ورځې په اوسط ډول د اسلامي دولت پر هدفونو باندې لشل نه زیاتې هوایي حملې کوي. د برېټانیې مشهور رسپانې لیکلي دي چې روسیې او چین د هغو مهمو محرمو اسنادونو کمپیوټري کودونه مات کړی دي چې د امریکا د استخباراتو پخوانی قراردادي ایډوارد سنوډن د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې ان اس ای نغلا کړو. سنوډن دا مهال په مسکو کې ژوند کوي. د سنډي ټایمز رسپانډي رپورت ورکړی دی چې د رپورټ رازونو د افشا کېدو وروسته برېټانیا چارواکو له روسیې او چین خپل جاسوسان وویستل او په دغو دواړو ملکونو کې استخباراتي فعالیتونه وځنډول. لندن او واشنگټن لا تر اوسه پورې په دغه رپورټ باندې رسمان تبصره نه ده کړې. د جنوبي افریقا یو قاضي د یکشنبه په ورځ چارواکو ته امر وکړ چې د جنگي جنایتو د نړیوالې محکمې د غوښتنې سره سم دي د سوډان جمهور رئیس عمر البشیر ونیسي. عمر البشیر د افریقایي اتحاد د مشرانو په لغونډه کې د ګډون لپاره په جوهانسبرګ کې دی. قاضي حکم وکړ چې د سوډان جمهور رئیس د محکمې تر وروستۍ پریکړې پورې د جنوبي افریقا له جمهوریت نه وتلی نشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد د زابل څخه خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې درې ورځې ولسوالۍ نه
آشنا رادیو ټوله کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني دغه څنګه وړاندې کوم.
کتا سو هم غواړی د آشنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلې. زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001202419313 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190001001.
د امریکا د آشنا رادیو قدرمنو او معزز اوریدونکو زموږ لومړی نیم ساعت پښتو خبری خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدلی. نیم ساعت وروسته به بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو او نوی مطالب تاسو ته وړاندې کوو چې پکې د مصر نوی مطلب دی چې وایي د مصر چارواکو ویلي دي چې د سویس یو بل نوی کانال به د اګست میاشتې په شپږمې نیټې باندې افتتاح شي. د روان کال د سرطان د میاشتې په اوله باید د ولسي جرګې نوي غړي کار پیل کړي. د یو شمېر ستونزو له امله انتخاباتو زمینه نه ده مساعد سوې. جمهور رئیس اشرف غني ویلي دي چې د انتخاباتو نتیجه به اعلان شي. په دې اکله مو د کابل د پوهنتون د حقوقو د پوهنځي د استاد سید خالد سادات سره مرکه کړی ده او دا چې روانه اونۍ به په کانګرس کې د ولسمشر اوباما د آزاد سوداګرۍ د لایحې په برخه کې څه وسی او رایګیری به آیا د دې لایحې په ګټه وي او که به تاوان وي په دې اکلې او مفصل رپورټ لرو چې زموږ په راتلونکي خپرونې کې مې روي. تر بیا هم په پاک الله سپارم. ټول روغ جوړ او سرلوړي اوسئ.